د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه د سرټکی د پنجاب گورنر په ګوښه کولو پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ نور زیات شوی. پاکستانی طالبانو د یو لسو ورځو ډزبندې نور 15 ورځې د غزولو راپورونه دي، خو طالبانو او د پاکستان چارواکو یې پخلې نه دی کړې. د طالبانو د حجاب د پریکړې خلاف کابل کې خزو احتجاج کړي، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پرې اندېښنه څرګند کړي. او د یوکرین په ختیځ کې نن یوکرینی عسکرو د روس پوځ په سب برخو کې په شا تمبولې او ځینې سیمې یې بیرته نیولې. په دې خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اوري موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق من د وایس اف امریکا دیوا ټی وی دی. نن د نهه ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. راځو د نن ورځې لومړی مهم راپور پلوتا. په داسې حال کې چې په سپریم کورټ کې د آئین د شق 3/6 د تشریع لپاره داخل صدارتي ریفرنس په اړه باندې اوریدنه دوام لري. الیکشن کمیشن د پنجاب اسمبلی منحرف غړو د اسمبلی غړیتوب ختمولو د تحریک انصاف خواست رد کړی دی. بل پلوتا صدر ریف الوی لخوا د وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب گورنر لری کولو وړاندیز رد کولو وروسته د هیواد لویه صوبه پنجاب کې آئینی بحران رامنځته شوی دی. په دغه باندې زمونږ همکار نصر الله څو شیبې وړاندې په لویه خیبر پختونخوا خبرونه کې د اسلام آباد نه د ډیو راډیو خبریال پیرولا شاه څخه تفصیل اخیستې تاسو وړاندې کوو.
نصرالله صاحب دا قضیه روانه ده او دی کې نن 15 کسیزه بینچ ته د تحریک انصاف وکیل بابر روان دلیلونه ورکړي دي. هغه دا ویلي دي چې د یو ممبر کو خپل بل هم داخل نه کی، حکومتی یا سرکاری بل آغا نه اهل کېدل شي او دا اهلی بلاغت آیات دي. او نن چې کوم دی بینچ په دې اړه سوالونه راپورته کړي دي چې آیا تاحیات نه اهلی آرټیکل 63 اے دلان نه کېدل شي او کو نشي کېدل. جسټس اعجاز الحسن چې دی په دې بینچ یو ججو هغه دا وینا کړی ده چې داغه مارکس دا چې وطن نه اهل هم ګرځول شي او پارلماني غړي د ټول عمر لپاره نو داغه نه اهلی چې کوم ده نو هغه صرف او صرف بیا عدالت حقول شي. رسول الله صاحب دا پی ٹی آئی حکومت چې کلو عمران خان وزیر اعظم او صدر عارف علوی سپریم کورٹ ته دا قضیه را لېږلې وه. شل منحرفه غړي دي د تحریک انصاف چا چې د دې انکار کړو چې دی به هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ته بے باوري او نو ورکوي د بے باوري تحریک کې مور نو ورکوي. نو بیا د پدې کې صدر د سپریم کورٹ نه دا رائے غوښته ده چې آیا دغه غړي چې کم دي دا د 63 اعلان دی د ټول عمر لپاره ونا اهلی او کنا د یو مودې لپاره به وي د دې ته د اهلی به سم یاد دي. نو په دې باندې اوریدنه باندې دا 15 کسیزه بینچ کوي او دا اوریدنه شته نو دا بلا کیږي. په دې کې لا د واکمن مسلم لیگ نواز ګون د وکیل دلیلونه لا پات دي. جی
صحیح پیرو لچا سه یو طرف ته د پنجاب گورنر لړکړې شوې ده. په دغه باندې سیاسي کړکې چې هم زیات شوې ده، کابینه غونډه هم شوې ده، په دغه اړه کې خبرې شوې دي چې صدر چې کم دی هغه د خپل اختیاراتونو تجاوز کوي. په دغه اړه څه ویل شوې؟
رسول الله صاحب دا چې کله داسې په پنجاب کې د پی ٹی آئی اعلی وزیر تل دی عثمان روزدار او نوې اعلی وزیر منتخب شوې ده، نو صوبه د سیاسي بحران سره مخ ده. ځکه چې هلته کې کوم گورنر دی عمر چیما یا گورنر و هغه او صدر دا دواړه د یو ګوند سره دي، یعنی تحریک انصاف سره دي. او وزیر اعظم او وزیر اعلی چې کوم دي د پنجاب دا د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق ساتي. نو وزیر اعظم چې دی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا غي دا دعوه ده چې په آئین کې اختیار د وزیر اعظم سره دی چې هغه صدر تا کله وي چې دا گورنر لري کا یا دا گورنر واخل نو صدر به هغه مشورې منلو پابند وي. نو شهباز شریف گورنر ته ویلو چې عمر چیما دې لري کړی شو دا هغه په ځای دې بل گورنر واغستل شي. او صدر عارف علوی دا ونه منله او صدر عارف علوی ویل چې عمر چیما یې د تحریک انصاف دا گورنر به په ځای وي. لوی کړکېچ یا بحران ته په دې جوړ شوی دی نصر الله صاحب چې گورنر اوس نګیر چاپیرا پولیس پراته دي، هلته کې امنیتي سرتیر ځواکونه پراته دي. گورنر چې ځان ته گورنر عمر چیما هغه گورنر اوس ته نه پرېښودل کیږي. هغه دا وایي چې اوس هم گورنر یم، حکومت دا وایي چې دوی د گورنر نه ختم کړی دی او نن د پاکستان مرکزی کابینه چې دی اغیم د دغه گورنر د خپلو توصیق کړي دوه مهمه خبره دا ده چې مرکزی کابینه د پاکستان صدر عارف علوی باندې او د پنجاب د پخوانی گورنر عمر چی ما باندې د عین د سرغړاوري تورونه لګولې دي او دا الزام هم لګولې دي چې تیر درو وختونه د پاکستان صدر او د پاکستان د پنجاب گورنر چې کوم دی دوی غیر دستوري ګامونه کې ککړ دي.
مسلم لیگ مشران چې کوم دی بیا وزیر اعظم سیپام شهباز شریف ته لیدي وی روان دي د لندن ته چې الته د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قائد چې کوم دی د نواز شریف سره لیدنه وکي وجه څه دی ولې روان دي سب وی
د سولله صاحب یو عام تاثر خدا د چې دا یو ډیر بیړنی میټینګ یا غونډه غره بلل دا نواز شریف او دا یو دلته خبرونه دا سړي اطلاعات چې هغه غواړي چې صلاح احمد جوړ کی ځکه چې عمران خان اعلان کړی دی د دې میاشتې په اخره کې د لکونو خلکو سره اسلام آباد ته د تلو یو تاثر دا د چې نواز شریف هم دا غواړي چې په ملک کې انتخابات وشي ځکه وزیر اعظم شهباز شریف او د مسلم لیگ نواز ملغړي بیړنی ډول راغوښتې دي خو د اطلاعاتو چې کومه مرکزي وزیره ده مریم اورنګزیب هغې نن پرس کانفرنس کړی دی اسلام آباد کې او هغې دوی ته یو مشورتي غونډه ویلې ده یو روټین یو معمول غونډه ورته ویلې ده خو څېړونکي په پاکستان کې دا نظر لري چې دا یوه عامه غونډه نه ده او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند قائد چې کوم دی هغه د ډېر مهم پرېکړو لپاره دغه مشران چې کوم دي لندن ته راغوښتې دي.
ډېر زیاته مننه پیرالله چا صاحب د وخت راکولو د معلومات شریکولو ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نه غوا واشنگتن ډی سی نه وګی د پاکستانی طالبانو تحریک په اړه باندې داسې راپورونه دي چې ګنی هغوی د یو لسو ورځو چې کم د لس باندې اعلان کړي وو هغه نور هم 15 ورځې غزولې خو نه د پاکستان حکومت او نه خپل ټی ټی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان په دغه باندې سویل دي. په دغه باندې زمونږ همکار نصر الله د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې څو شپې وړاندې د ډیور اډیو خبریال دان بیټنی څخه پوره تفصیل اخستې استاسې پام ورته راګرځو.
پاکستان په یو شمېر مطبوعاتي ادارو کې دا خبر ریپورت شوې ده چې تحریک طالبان پاکستان اختر د پاره کم لس ورځې ډزبندي کړې وه په هغه کې 15 ورځې نور پر وختیا کړې ده. کم لیټر یا کاغذ پاڼه چې په سوشل میډیا باندې خپرېږي او یو شمېر خبریالانو هم پر کړې ده په هغه کې ویل شوي دي چې کوم تحریک طالبان مشر دی مفتي نورولی ماسیر هغې لخوا دا ویل شوي دي چې دغه ډزبندي به تر 15 مئی پورې په ځای وي او 14 مئی ته به بیا دغه ډزبندي چې ختم کولی شي. خو په دې اړوند تر اوسه پورې پاکستان حکومت یا طالبانو په رسمي تور باندې څه نه دی ویلي. خو بل طرف ته پاکستان کې خبریالان یا داسې نور چې کوم چې په ټرریزم یا ترهګرۍ پیښو باندې کار کوي هغه دغه دعوه لري چې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي او دغه ډزبندي چې شوې ده د خبرو اترو په نتیجه کې شوې ده. ځینې خبریالان دا هم وایي چې په دې وروسته کې چې کوم د پاکستان پارلمان وروسته کې وزیر اعظم شي عمران خان وروسته کې شوی چې طالبان سره د خبرو پروسه شروع شوې ده. نو دې دوران نږدې یو سل پورې د وسلوال مهم طالبان هم مشر کړی شوی دي او دغه هم تازه رپورټونه دي چې د وسلوال دوه مهم او وسلوال چې په هغه باندې دغه خبرو کې خنډ جوړ شوی وو هغه هم خوشی کړی شوی دي. خو زه تاسو ته وایم چې تر اوسه پر دا خبرو کوم عمل روان دي په دې اړوند په ښکاره باندې د پاکستان حکومت څه وایي او نه د طالبانو لخوا څه ویل کیږي. خو په دې وروسته کې د پاکستان د پوز چې کوم د پېښور څنګه مشر دی یا کور کمانډر دی جنرال حفیظ جنرال فیض حمید هغه لخوا وخت په وخت باندې په دغه څه غونډو کې خبره کیږي چې هغه چې وسلوال طالبانو ته د خبرو کولو ویل کیږي. او دغه څه پولیسي کې د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان چې کوم مشران دي هغه وزیر دي یا مسعود دي هغه جرګې هم د وزیر د طالبانو سره لیدل کاته کړی وو او انتظامیه هم دا تایید کړی وو چې د ترمنځ خبرې روانې دي. خو په دې اړه د دې میډیا ته هیڅ حال احوال نه تیر ویش په دې کې د دې خبرې په کوم بنیاد کیږي. خو بیا د سیمایي سره چې په اړه کې چې تشویش راپورته کیږي او هغه دغه لري چې د نوډان هم دغه سیمایي دي شوې دي چې هغه نو رسته بدل کبري علاقو چې پر سوال چې په هغه خپل فعال شو او چې کله به هم د هیواد په کمی سم کې بریټ کې دوه رداګې تور باندې خپل بیا په دغه علاقې خلکو پورې کېدو چې دلته نه امري ده. نو خلک دغه د تشویش لري کدا مذاکرات کامیابیږي نو بیا به د دې په حوالہ باندې لکه څو لیکي چې بیا به هم دغه علاقې داسې نه امري سر مخ وي. بل دغه پښتنه هم زیاته مهمه چې دا هغه راپور تکیږي چې یو طرف ته خو وسلوال طالبان چې دی هغه خپل ځنې مطالبي چې په هغه کې د ځنې علاقې غواړي او دغه سي حکومت چې دا هغه نه ویل کېږي پاکستان آئین ومني، نو دا په دې منځ کې یو ډېر لوی غټ خنډ دی، او آیا دا مذاکرات په دې اړوند کامیاب شي او کنه؟ خبریالانو طرفه داسې سره چې کوم خبر سرچینې دي هغه وایي چې د افغان طالبانو منځګړیتوب باندې او دغسې کمی مشوره هم پکې شامل دي، د هغې په ایما باندې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پروسه
خبر وکړل سره که یو طرف ته ٹی ڈی پی سره خبره کیږي خو بل طرف ته اپریشنونه هم شوې دي، په دغه کې د ضرب عذب چکم اپریشنو داغه وروسته بیا ویل کیږي چې کوم مختلف بازارونه دي دکانونه چوران شوې دي، داغه معاوضه تر اوسه پورې د ملاو شوې خلکو دکاندارانو بیا احتجاج کړی، په دغه اړه سره لږ معلومات شریک کړئ.
دغه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې دکاندارانو په دویم ورځ هم په احتجاج ناست دي، او دوی وایي چې په درې ورځو پورې د دې غوښتنې ونه منل شوې نو دوی بیا آئنده تګلاره جوړوي، یا به اسلام آباد ته لاریون کوي او یا به دلته په شمالي وزیرستان کې شټر ډاون هړتال کوي. دغه احتجاج دوی وروسته له هغې کوي چې دلته ضرب عذب عملیات شوي وو، او دغه دکاندارانو وایي چې دې عملیاتو کې دلته په میرالي او په میرانشاه بازارونو کې نږدې 60 پر دوکانونه چې وو هغه وران کړی شوي وو، او د دې نږدې 21 ارب روپۍ تاوان شوی دی. 2013 کې د پاکستان پوځ دوی دغه تاوان منل او بیا چې کړه دغه علاقې په صوبه کې شامل شوې، نو 2013 کې د صوبې حکومت چې دوی دغه تاوان منل او خو د صوبې چې کوم د خزانه وزیر و هغه تیمور جګړه هغه دا ویلو چې دوی سره د پیسو کمی دي، او دوی پر شپږ ارب روپۍ چې دی هغه اعلان کړی وي. د شمالي وزیرستان چې دغه دکاندارانو کوم په احتجاج ناشې دغه تشویش لري چې میلالي د صوبې چې کوم دکاندارانو دي او دغه سیمر سره چې کوم د پېټرول پمپونو مالکان دي هغه ته چې کوم مرسته ورکړل شي په هغه سره دوی ته هم دغه مرسته ورکړل شي. خو بل طرف ته شمالي وزیرستان انتظامیا دغه درس پلوي چې لري دغه پیسې راغلي دي او دغه تر یو عمل تیریږي، تر اوسه پر 1400 کوم دکانداران دي هغه ته دغه مالی مرسته ورکړل شوې دي او دغه عمل روان دي. خو چې کوم دکانداران دي هغه دغه تشویش لري چې دغه تیر دوه کلو راسي دغه مرسته په انتظار دي، په کور سامان راوړي او هغه سامانونه ټول خراب شوې دي او په دې قرضونه اوښتي دي او بیا کاروبار ذریعہ نه لري، نو دغه چې کوم مرسته پیسې دي په ورته باندې ورکړل شي چې دغه چې کوم د کاروبار د پیدا کښ بیا بحال شي.
ډیر زیاته مننه اتان بیٹنی صاحب د وخرا کولو معلومات شریک کولو ډیر مننه.
د ډیو سره اوسئ.
نړیوال نوبل جایزه ګټونکو ملاله یوسفزئی ویلی دی چې نړۍ د زر تر زره ګامونه واخلي او په افغانستان کې په میلیونونو د ښځو او جینکو د حقونو د سرغړونو تپوس پوښتنه او د طالبانو سره دی حساب وکړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ښځو حجاب جبري کېدو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت تر حکم درې ورځې وروسته یو شمیر افغانو ښځو د طالبانو د وروستۍ پرېکړې پر ضد په سړکونو او کور دننه احتجاجونه کړي. احتجاج کوونکي وایي چادرۍ یا برقه د افغانو ښځو حجاب نه دی.
دوی د اسلام د نوم د لاندې خپل فرهنګ او نظر په مونږ عملي کوي. د تیرو نهو میاشتو را په دې خوا د طالبانو ټوله ایجنډا او پالیسي د ښځو د محدودولو او د ښځو د ورکولو څخه راتاویږي چې د ټولنیز ژوند مخه ونیسي.
د مدني ټولنې فعال مقدس احمدزی وایي د طالبانو بحث پر حجاب نه دی بلکې پر نقاب دی، کوم چې اسلام کې د حجاب تعریف څخه ډیر توپیر لري.
لومړی دا چې طالبان باید د حجاب لپاره یو مشخص تعریف ولري. هغه تعریف چې اوس مهال طالبان د حجاب پر نامه باندې راپورته کوي، د دوی هدف حجاب نه بلکې نقاب ده، او نقاب هیڅ کلم د هغه تعریف برخه نه سي کېدلی چې کوم اسلام کړی ده. زما په نظر هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت له راشروع کېدو څخه تر اوسه پورې په ښځو باندې لګېدلي دي، د دوی له دغه بندیزونو معلومیږي چې دوی یوازې غواړي چې دغه نقطه د زوف په توګه د نړیوالو په وړاندې استعمال کړي تر څو دوی په دغو حقونو معامله وکړي او دوی خپلو غوښتنو ته له دغې لارې ورسیږي، ځکه چې هیڅ کلم نقاب د حجاب برخه نه سي کېدلی او د دوی بحث په حجاب باندې نه ده. دوی چې کوم بندیزونه لګولي، د دوی هدف حجاب نه بلکې نقاب ده. او نقاب یو منسوسی مباح عمل د په اسلام کې او په اسلام کې چې کله په منسوسی مباح عمل باندې قید لګیږي جزا پټاکل کیږي د یو ناروا عمل دا او بیا چې ته په جزایی حکم کې چې ګناه یو کړی کله ته دا عمل دی جزا مو غنه قید دیم پکې خوده خو که بیا ته د هغې جزا بل چاته ورکې د هغې ولي ته د هغې د کورنۍ غړي ته دا بیا له پاسه په هغې باندې یو بل جرم او یو بله ګناه ده په اسلام کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني پخوانی مرستیاله ویانده دورانی جاوید وزیری د طالبانو لخوا په افغانو ښځو دوامداره بندیزونو لړۍ بهرنۍ اجنډا بولي او وایي طالبان د افغانستان نیمایي برخه نفوذ چې میرمنې دي په تیارو کې ساتل غواړي.
هغه ایجاب چې طالبان غواړي چې د افغانستان پر ښځې په زور ومني نه شرعي جنبلري او نه هم د افغانستان د کلتور او رسم و رواج کومه برخه ده، بلکې زما په نظر دا هغه اجنډا ده چې د ګاونډي هیواد څخه راوړل شوی ده. څرنګه چې زموږ ځوانان په تیرو شلو کلو کې هم په مدرسو کې وساتل شول او دوی بي سواده وساتل شول، همدارنګه اوس غواړي چې د افغانستان د ټولنې نیمه نوره برخه چې ښځې دي هم په تیاری کې وساتل شي او بي سواده وساتل شي، ترڅو افغانستان تر کلونو کلونو پر محتاج اوسی او هیڅکله هم نشي کړلای چې په خپل پښو ودرېږي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنره شبنم صالحی د طالبانو دغه نوی امر ته د یو ناقص امر په توګه ګوري، وایي چې دا د حکومتونو صلاحیت نه دی چې خلکو ته د جامو د څرنګوالي په اړه حکم وکړي.
دا اوسنۍ لارښود یا فرمانده په یم څورتو یا سنام په لاله تخنیکي لحاظ ستونزې لري او هم ده د محتوا لحاظ د تخنیکي لحاظ دا ده چې دا رهنمو دغه طرحه لیکل شوې ده او په طرحه کې چې هغه ترغیبي بڼه لري هغه هیڅ وخت الزام منځته نه راوړي، حال دا چې په دې طرحه کې راغلی دي سي الزامي ده او ایجاب الزامي ګرځول. له بلې خوا که تاسو ګورئ هغه د جزا او د جرم شخصي یا سلم تر پام غورځولی ده او د یوې ښځې دې په اصطلاح بې ایجابي سزا د کورنۍ نارینه ته ورکړل. دغه یو تخنیکي لحاظ ستونزې دي، صلاحیت له لحاظه ما چې دا وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا صلاحیت لري چې دا رقم طرحې وضع کړي، جزا صلاحیت لري که نه دا بله خبره. او کله راسو محتوایي خبرو ته محتوایي خبره دا ده چې د دیو بشري حقونو دیو له نظره د انسانانو لباس اغوستل او کالي اغوستل دا دي په شخصي هیته کې شاملېږي او دا فردي تصمیم دی چې هر څوک یې نیولی شي. دولتونه د صلاحیت نه لري چې د خلکو په شخصي امور کې مداخله وکړي او د دوی د کالیو د څرنګوالي نوعیت او څرګند کړي.
د طالبانو د حجاب د پریکړې په وړاندې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم سختې نیوکې کړې دي او د طالبانو له لورې دغه ډول بندیزونه یې د نه منلو وړ بللي. د طالبانو واکمنۍ د وروسته ښځې په دفترونو کې له کاره منع شوې دي. د متوسطه ښوونځیو دروازې د جنکیو پر مخ تر امرسانی پورې تړل شوې دي او ان تر دې چې ښځو ته د محرم پرته د کوره په وتلو هم بندیزونه پلي شوي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.
د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د طالبانو لخوا په ښځو د فردي چې کوم نوی امر جاری کړی شوی دی دغې غندنه کړې ده، وایي چې دا د ښځو د حقونو سرغړونه ده. بلخوا ته د اروپایي ټولنې استازي هم د افغانستان د طالبانو د خارجه چارو وزیر امیر خان متقی سره د ناستې په وخت باندې دغه تازه پرمختیاوي غندلې دي. په دې باندې تاسو ته نور تفصیل سمیع الله جلال زئی چې د وایس اف امریکا د آشنا رادیو خبریال دی راپور کې تفصیل وړاندې کوو.
په افغانستان کې د ښځو د حجاب جبري کولو ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تامس ویسټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د حجاب د جبري کېدو په اړه به د طالبانو وروستی عمل له نړیوالې ټولنې سره د هغوی پر اړیکو منفي اغېز وکړي.
زه په ټول هیواد کې له افغانانو او په ټوله نړۍ کې له خپلو همکارانو سره یو ځای کېږم څو د ښځو په وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو په اړه خپله ژور اندېښنه څرګنده کړم. د نجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو باندې بندیز، پر سفر محدودیتونه، د سوله ییزو لاروونکو په نښه کولو په شمول د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې د بشري حقونو سپکاوی دی.
بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي تامس نیکلسن ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د حجاب د جبري کېدو په اړه د اروپایي ټولنې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما د اروپایي ټولنې د اکثرو غړو شک او تردید بیان کړ چې آیا زموږ تعامل معنادار و. په خاص ډول کله چې د متوسطه ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پوره نه کړې، خو زما باور دی چې د خبرو درول یو ناوړه انتخاب دی.
د طالبانو د حکومت مسولین وایي چې نیکلسن له متقی سره د کار اقتصادي حالت د ښوالي او تعلیم په شمول د دوړخیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي.
آقای نیکلسن بر ادامه تلاشها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تعلیم و تربیه، فراهمسازی زمینه های مسئول کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظریات خیش را شریک نمود. وی همچنان تاکید نمود که یگانه رای حل در زمینه رسیدگی به تمام مشکلات ادامه گفتگوها بوده می تواند.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې بې له قید او شرط او همدارنګه په عاجله توګه هغه پریکړې بدلې کړي چې د ښځو حقونه له پامه غورځوي، د نجونو لپاره متوسطه ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي.
زما تصور دا ده چې اسلامي امارات به د فشارونو لاندې را نه شي. تاسو د دوی موازې د حقوق بشر په باور کې ولیدل ټول نړۍ او دوی نظر خپل تعقیب او تاسو د نجونو مکاتب او پاک لوګوري د ټول نړۍ نظر یو خاطر او اسلامي امارات نظر بر خاطر اوس د حجاب پاک لم دقیقا د قصه تعقیب
د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق امریکا غاک سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې اله من د طالبان د یو نظام په جوړولو سره ټول ته د تعلیم زمينه مساعده کړي.
مونږه اله من یو پامتدار یو چې د افغانستان اوسلنی واکمن چې دی هغوی به هم زر تر زره یو نظام جوړ کړي او د هغه نظام په نتیجه کې به د هغه ځای نوی نسل او نوی کل که ښځې دي او که جینکۍ سړي دي هغوی به تعلیم زده کړه به کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نورو فشارونو تر څنګ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان بالغو میرمنو لپاره د شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي، که څه هم یو شمېر کسانو د دې کار مخالفت کړی خو یو شمېر نورو بیا افغانستان یو مذهبي هیواد بللی.
که څوک غواړي چې په حجاب کښې داسې عامې ممانعت نشته، او که بې حجابه خو نو زموږ ټولنه اسلامي ده، بې حجابه څوک چا دغه نه دی رضا نه ده.
د طالبانو وروستیو فشارونو ته په کتو یو شمېر افغانان وایي چې طالبان هڅه کوي کرار کرار هغه سخت فشارونه بیا عملي کړي چې د 1996 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې عملي کړي وو. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
په افغانستان کې بدلیدونکي حالات نیخ پنیغه. د خیبر پختونخوا یا د جنوبی پختونخوا په خلکو او د غی په چارواکو باندې هم تر ډیر حد اثر کوي. په افغانستان کې د اگست په 15 نیټه د طالبانو واک تر راتلل د هغې وروسته د هغې چې کومې پریکړې شوې دي او د ښځو په حق له چې کوم پریکړې هغوی کړي دي او په هغې کې بندیزونه د پردې او دغه شان ته کې د هغې د روزګار نه د ویستلو چې کوم خبرونه راپورونه او فیصلې مخې ته راغلي دي، په هغې باندې د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون پیغلې سوایي د ډیوه راډیو خبریالې سادیا قسم شاه د هغې سره خبرې تېرې کړي.
افغانستان کې د جنکو او د ښځو ژوند باندې دغه بندیزونو په هکله د خیبر پختونخوا جنکو او ښځو هم اندېښنې څرګند کړې دي. د پېښور پوهنتون د جرنلزم ډپارټمنټ یو زده کوونکی زرغونه شاهد وایي حکومت د هر وګړي د حقونو یقیني کولو لپاره جوړیږي، خو د افسوس خبره ده چې د افغان طالبانو حکومت هغلته د ښځو او جنکو سره توپیری چلند کوي.
موږ چې ګورو نو افغانستان کې په ښځو باندې ډېر زوري که پردل په کور کې هغې ته وایي چې کور نه راوځي، تاسو به په روډ باندې داسې ډریسنګ کوي، تاسو کا ایون چې هغې تعلیم دی چې کوم اسلام هغې ته جایز حق ورکوي هغه هغې ورنه بیسک رائټس اغستي، چې تعلیم به کوئ نو تاسو به دا چیزونه فالو کوئ نو الله به تاسو تعلیم کوي. هغې چې کوم ډریسنګ دی هغه د ښځو باندې فوکس دی. هغې ته چې کوم جابس ویلو کېږي هغې کې ہاں هغې ورته اسپیسیفکلی ویلي چې دا چې کوم آرڈرس دي طالبان والا هغه پوره کوي هغې نه بد به تاسو جاب کوي. نو که زه وګورم نو حکومت ټولو د پاره یې هغه زیات فیمیلز باندې فوکس کوي.
هم د پېښور پوهنتون د جرنلزم شعبې یو بل زده کوونکی مریم خان هم وایي هیله لرله چې دا ځل به افغان طالبان د تیر وخت د طالبانو نه بدل وي، خو افسوس کوي چې دوی هم د تیر وختونو په شان د ښځو او د جنکو حقونه نظر انداز کړل.
موږ د دوی نه ډیر مثبت هلي وي چې دوی به د خواتین د زنانو چې کوم حقوق دي هغه به ټول مطلب هغه نظر انداز کیږي بنا خو چې موږ څنګه ګورو نو دوی خو په لاره د زنانو د چکم سکولونه و غیره هغه خو بند وو بیا چې څه ټایم د پاره ډیر کم مده د پاره دوی کولاو کو هغه نه پز دوی اوس بیا هر څه بند شول چې ډیر موږ د پاره د افغان خبره ده او دا چې اوس دوی هر ورځ چې تیریږي نو دوی یو بل نوې رول نافذ کوي د زنانو لپاره چې څنګه اوس ریسنتلی دوی ویل چې د حجاب وغیرہ دوی نافذ کو هغه خو سید خلک دومره چې دوی په پریشر راولي په زنانو باندې نو دا خو خبره نه ده
په خبر پښتونخوا کې تل ټولنه غټ او د پخوانی پوهنتون په خبر پوهنتون زده کوونکې جنکای په افغان طالبانو غږ کوي چې افغان خزو او جنکو سره توپیری چلند بند کړي او د یو ځموار حکومت په شان د سړو په شان د خزو او جنکو بنیادی حقونه هم یقیني کړي. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، په خبر.
دا ډیوا ټی وی دی. د پاکستان په تخت اسلام آباد کې د مطبوعاتو کلب مخته د افغانستان د کډوالو لخوا احتجاجي مظاهره د تیری جوی میاشتې راهسې دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی مشکلاتو ته د پام راوګرځول شي او د ګردې نړۍ د مشرانو څخه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزې دې د پامه نه غورځي. په دغې د ډیور ډیو خبریال وقار احمد د اسلام آباد نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
زما نوم وشم احمد سید او مخکې ما په ټی وی غانې کې کار کول په افغانستان کې او په بنو ټی وی کې هم پاریانا کې هم په رسنۍ سره مې ډیر کار کړای او سلور میاشت کې چې دلته پاکستان کې په اسلام آباد کې دلته خو سلور میشت ورځ کې چې مونږه شپه ورځ هم دلته یو او سمرا چې دلته خلک خوړه هر څه دی دوی خپل د ځانه کې او خلک ډیر تکلیف سره مخ کې پتی ځای کې ماشومان او د ښځو حالت ډیر خراب دي او زموږ ناروغان زخت ډیر دي پتی ځای کې او تر اوسه هیڅ ارګان دلته نه دی راغلی چې دوی خلک سره خبرې وکړي او د دوی خلکو غوښتنه وکړي. تر اوسه هیڅ کوم کار نه دی شوی دلته. موږ ستونزې سره مخ یو دا ښځې او ماشومان ډیر ستونزې سره مخ دي او تاسو پوهیږئ دا ماشومان چې دلته دي کنه دوی تعلیم ته حق لري چې تعلیم وکړي خژوند وکړي دوی هیڅ شی دلته نه لري او که دلته پاتې شي د دوی ژوند خراب دي او دلته نه سر پناه غواړي نه ډوډۍ غواړي نه شی دوی ژوند غواړي سر ژوند.
د امریکا په اریزونا ایالت کې پیغلی او ځوانان د طالبانو لخوا په تازه اعلاناتو باندې څوایي د وایس اف امریکا د آشنا څنګه خبريالي برخنا عمر خیل په دغه باندې د حقیقت غخسته دي نو ستاسي په امر تر ګرځو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړې ټولې دروازې بندې دي دلته په متحده ایالاتونو کې د اریزونا په هانتون یو شمېر هاو ښځې چې د افغانستان څخه تازه راغلي دي بورسونه ورکوي او د زده کړې زمینې برابرې کړې دي.
د ملکن انسټیټیوټ پنځشتم نړیوال کانفرنس لس انجلس په بیورلی هیلز کې ترسره شو چیرې چې هر کال ډېر لوړ پوړي علمي او دولتي چارواکي ګډون کوي. سکالې د دغه کانفرنس د نورو ګډونوالو ترڅنګ پنځه افغاني زده کړلانې چې تازه له افغانستان څخه راوستل شوې دي او د اریزونا په ایالتي پانتون کې ورته د زده کړو زمينه برابر شوې ده هم برخه لري.
د اگست له 15 خوروس دا پروګرام زموږ د افغان زده کړلې هم چا غوښ کې د ملک نه سدود پاسې برخه کې چې په سنگاپور کې د پزکړو بوخت و هغه موږ د ته و هڅولو چې باید یو شمېر افغانو جنو سره ژرتجر مرسته وکړو او موږ پر دې وټوانی دوه چې همایرا او دوش په تنور زکړلانې د اریزونا ایالتي په انتون تراولو او د زکو زمينه ورته برابر کړو.
د اریزونا ایالتي په انتون هر کال د 150 زره د طالبانو څخه یوازې 55 زره کسانو ته داخله ورکوي خو د شپې شپیتو شزینه او افغان زدکړلانو ته د لسانس او ماسترۍ په کچا په مختلفو څانګو کې په فوق العاده ډول بورسونه ورکړل.
د خزو د پاره د ایشیایی پوهنتون او د اریزونا سټیټ یونیورسټي ترمنز یو لینک رابطه موجوده و چې زموږ د پوهنتون مشر د دوی سره یو همکاري درلوده او په دې طریقه هغو افغان جنکو ته چې په افغانستان کې تعلیم کوو سکالرشپونه واغستل چې راشي دلته په اریزونا سټیټ یونیورسټي کې سبق وایي.
لته افغانو زکرلانو څخه یو شمېر د انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت دي او نور یې مستقیما خپل اصلي پروګرامونه پیلوي.
دغه دریش په تخزی یا جنکی چې مونږ سره راغلی د انګریزي ژبې مهارت په مختلفو کچو ده او تقریبا شل یا دریش فیصد هغه جنکی چې مونږ سره په گروپ کې دي خپل ماسترۍ شروع کړي او باقی خپل بی ای یا بیچلر شروع کړي چې زموږ کلاسونو کې داخلي شروع شوې دي او د سکال په منی موسم کې د خیر خپل کلاسونه پیلو.
کله یوې خوا دغه محصلین خپل نو زده کړو ته ډېر خوشاله دي خو له بل پلوه په افغانستان کې د نور نجونو پر مخ د زده کړو او کار د دروازو تړلو ډېر اندېښمنې کړې دي.
ډېر خوشاله یم خو هم په دغه وخت کې چې کله مې افغانستان یاد ترازی زما د خوشحالي یو دم ورکشي او ډېر غمجن شم.
دغه افغاني محصلین خپل روحاني راتلونکي ته هیله مند دي خو په افغانستان کې طالبان د هیواد پیغلې او مرمنې نه یوازې لزده کړو بي برخې کړې دي سربېره پر دې د چادري په یو نفري زندان هم محکومې کړې دي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون لوس انجلس کالیفورنیا.
دا و برهنا تحریک چې د آشنا رادیو خبریاله ده په لاس انجلس کالیفورنیا کې او تاسو ته دا راپور وړاندې کوو. اوس راځو د بل راپور په لور ته. د ملګرو ملتونو لخوا په جاری شوی یو راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې 90% خلک د غربت د کرخې لاندې تللې شي. دا راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د اگست په 15 د طالبانو واک ته راتلو وروسته په افغانستان کې اقتصادي ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. په دغه نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی. افغانستان چې د مخاله د نړۍ په ډیرو غریبو هیوادونو کې شمیرل کېده تیر اگست کې د طالبانو د واکمنه کېدو نه پس د اقتصادي پلوه نور هم زیات ځپل شوی دی. د 2021 کال په اخرو څلورو میاشتو کې د سړي سر عاید یا آمدن څه باندې یو په درېمه برخه راکم شو. د ملګرو ملتونو یو روستي رپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې د افغانستان 90% بچي ممکن د غریبۍ د کرخې نه هم راښکته شي او قریب ټول خلک به کافي اندازه خوراک ته لاسرسی ونه لري. افغانستان څنګه دې حال ته راورسید؟ ان د طالبانو د واکمنه کېدون وړاندې هم افغانستان تر ډیره حده په بهرني امداد تکیه کړې و. کله چې طالبانو واک اختیار ونیو نو خارجي مرستې بند شوې او لویدیځو هیوادونو په افغانستان بندیزونه ولګول. امریکا د افغانستان د مخکینی حکومت پاتې شوی $1 بلیون اساسي کنګل کړی. د امریکا صدر جو بایدن په فبروري میاشت کې وویل چې غواړي د پیسو نیمه برخه د سپتمبر 11 حملې زیانمنو کورنیو ته ورکړي او نیمه نورې افغانستان کې دننه په بشري مرستو ولګوي. طالبانو دا فیصله وغندله او هغه یې غلا وبلله. بندیزونو د افغانستان د بنکونو سیستمونه لکاره غورځولې دي او ملک ته دننه او بهر ته د پیسو انتقال مشکل کړی دي. د دې په نتیجه کې د افغانیو قدر کم شوی او هر ورځ توکو به په بره روان دي. د حکومتي اساسو په کنګل پاته کېدو سره طالبان نشي کولی چې د کرنسۍ د قدر ساتلو لپاره بازار کې څه ګام واخلي. د بندیزونو بغیر هم افغانستان د مخاله د سختو اقتصادي سونزو سره لاس او گریوان وو. وګدمهاله خوشکسالی او وشکالی او بل طرف ته په نړیواله کچه خوراکي موادو ګرانیدل د عامو افغانانو د پاره د خوراکي توکو اخیستل سخت ګران کړی دي. د کورونا عالمی وبا او ورپسې د سیاسي بدلون له امله بیوروکراتیکو مشکلاتو هم اقتصاد په افغانستان کې نقصان اړولی. د ملک اقتصاد ته د نورو زیانونو په لړ کې طالبانو خځې هم په ډیرو برخو کې د کار کولو نه منه کړي او جنکی ثانوي تعلیم ته نه پرېږدي. دا سی اندازه لګی چې د خزینه کارکونکو په کور کې نوولو اقتصاد ته $1 بلیون نقصان رسولی دی. دا چې طالبان جنکی سیکنډری سکولونو یا ثانوي تعلیم ته نه پرېږدي د دې وجه نه امریکا د اقتصادي مسایلو په سر طالبانو سره خبرې بندي کړې دي. د افغانستان د اقتصادي ښېګڼې آینده کمزوري ښکاري. نړیوال بانک پیشبینی کوي چې که حالات همداسې روان وي نو افغانستان به خپل ټول هغه اقتصادي پرمختګ د لاسه ورکړي کوم چې د 2008 کال راهیسې حاصل کړی و. په یو تازه نظر پوښتنه کې 90% افغانانو خپلې غریبۍ په دې کچه ښودلې چې د ژوند د کړاو سببې کیږي. د د 2015 کال راهیسی هیڅ داسې کوم ملک کې چې ګالوب ادارې پکې سروي کړی وي د غریبۍ کړاو دی حتی نه رسیدلی. افغانان هم د خپل آینده په اړه بدبینه دي. کله چې د هوغونو وو پختل شول چې په آینده 15 کلونو کې خپل د ژوند کچا څنګه پیشبینی کوي، نو افغانو خځو جواب ورکړ چې آینده به ډیره خراب وي او په بل هیڅ ملک کې خځې دومره مایوسه نه وي. افغان نارینه هم ډیر خوشبینه نه دي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د یوکرین چارواکي وایي چې د روس لخوا د یوکرین په اودیسا ښار باندې تازه حمله شوې دي او د روس لخوا راکټې د اروپایي هیوادونو لخوا په جوړ شوې یو ګودام باندې لګیدلې دي. د دغه لکبل مرګ ژوبله هم رامنځته شوې. د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته په دغه زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د اوکراین اودیسا ښار باندې د روسي ځواکونو راکټې بریدونو مرګ ژوبله اړولې. ویل کیږي دا توغندۍ پر یو پلورنځي او ګودام لګیدلې دي. دا برید د دوشنبه یا ګل په ورځ ناوخته داسې مهال شوی دی چې د اروپایي کمیشن مشر چارلس میشل په همدې ورځ دغه ښار ته تللی و. ښاغلی میشل ویلي هلته یې د غلو دانو ډکې زیرمې لیدلې دي چې صادرېدو ته چمتو دي، خو جګړې یې مخه نیولې ده. له دې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی هم د تیرې شپې خبرو کې نړیوال غذایی امنیت ته د ورپیخ ګواښ یادونه کړې ده. هغه ویلي لسګونه هیوادونه به له اوکراینی صادراتو پرته وال له مخه د خوراکي توکو د کمښت په درشل ولاړ دي او وضعیت یې تر دې لا خرابیدای شي. بل لور ته د جی 7 هیوادونو سرمشریزه کې هم د اوکراین د جګړې په اړه خبرې شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانیول ماکرون وایي چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین پر رسمي توګه شاملېدل به کلونه وخت واخلي. نوموړي د مې په 9مه په سټراتسبرګ کې د خبرو پر مهال د اروپایي هیوادونو لپاره د یو داسې نوي سیاسي تنظیم وړاندیز کړی دی چې ګډ ارزښتونه او قدرونه لري.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été très bien dit avant moi.
Ukraine a d'affilée مبارزه او زړورتیا لامل نن زموږ یعنی د اروپا زړه دی. زموږ د کورنۍ او زموږ د اتحادیه په زړه کې غړی توپ لري، خو که حتی موږ سبا دوی ته د کاندید حیثیت ورکړو بیا به هم آزموینه روانه وي او زه هیله لرم چې موږ په چټکۍ سره د یورپی اتحادیه سره یو ځای شو. موږ ټول په بشپړ توګه پوهیږو چې د غړیتوب پروسه به څو کاله وخت ونیسي او په حقیقت کې شاید څو لسیزې وخت ونیسي.
ماکرون وویل چې د اوسنیو اصولو لاندې د اروپایي ټولنې کې شاملېدلو عمل داسې دی چې کلونه پرې لګېدلی شي. ولسمشر ماکرون دا خبرې له هغه وروسته کړي چې اروپایي کمیشن ویلي دی چې د اوکراین د غړیتوب په موخه د هغه هیواد د خواست په اړه به په جون کې خپل لومړی دریځ ورکوي. روسي ځواکونو په اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اوکراین په ختیځ سیمه کې یو اسکول چې شاوخوا نوي کسانو پکې پناه اخیستې وه د روسي ځواکونو د بمبارۍ له امله تیره ورځ تباه شوی دی او دا ویرشته چې هلته به لسګونه عام کسان مړه شوي وي. له دې سره هممهاله د اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو ماریوپول کې د پولادو بازوفستال کارخانې هم بریدونه کړي دي. د کارخانې کې سلګونه اوکراینی سرتیری ګیر دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
قدر منوریدونکو د دیوا ټی وی یو ساته خبري خبرونه تنه خپل غږ واشنگتن ډی سی نه غوږی. د امریکا په سنټ کې روانه اونۍ د اسقاطي عمل په اړه باندې یو قانوني مسوده وړاندې کیږي کوم چې بیا د امریکا د قانون برخه جوړیږي. په دغه باندې زمونږ همکار نو شروان قلندر د وایس اف امریکا یو راپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
دا چې ښکاری چې امریکا کې د حمل ختمولو په اړه د بنیادی حق باوري کول وفاقي قانون ختميږي. دا باسو رستله غیر جوړ شوی چې تیرونه د سپریم کورټ هغه فیصله را څرګند کړی شو چې لا تروسه اورول شو نه ده چې ورته د زاړه پالو قاضیانو مرسته حاصله ده. دغه قانون چې په ټول امریکا کې د حمل ضایع کولو یا نه ضایع کولو په اړه یو تن ته قانوني اختیار ورکوي د ریاستونو قانون ته به محدود شي. د حمل ختمولو مخالفین وای چې په قانون د بندیز فیصله د وټرانو خواهش سرګندوي.
د حمل ختمولو د بندیزونو په حق له هر یو ریاست بیلابیله رای لري. د آرکنسا تګلاره دا ده چې مونږه د غیر پیدا شوي ژوند حفاظت وکړو، او کچره د حمل ختمولو په اړه د اختیار قانون بیرته واخیستل شو نو زمونږ سره به د غیر پیدایشي ژوند د حفاظت لپاره یو قانون بیا هم وي.
د حمل ختمولو اختیار قانون کال 1903 چې پاړې د 350 کلونو نه امریکا کې نظریاتي تاو د باسونو کیږي یو غټه فیصله ګڼل کیږي. په دې اړه د سپریم کورټ نوې قاضیانو د تکرورې نه وړاندې دا ورونې په وخت ګرم باسونه هم شوې دي. څوک چې دا فیصله د سپریم کورټ لپاره یو مثال ګرځوي.
د کومې مقدمې د ختمولو په اړه اجنډا نه لرم، زما یو اجنډا ده او هغه دا چې قانون واکمنه کړم او چې څنګه هم مقدمه راشي فیصله وکړم.
د حمل اختیار د قانون په اړه دا یو خبره په ذهن کې خیدل پکار دي چې په تیر 15 کالو کې دا قانون سو وارې تصدیق شوی دی.
د امریکا د حمل اختیار قانون کال 1903 د سپریم کورټ د پاره یو لارښوونه یا مثال دی.
د اسوسییټ جج سیموئل الیتو لخوا د لیک شوی مسوده ښکار کېدو فوري وروسته د اسکاټ حمل پلویانو د سپریم کورټ شاوخوانه ګیره واچوله او خبرداري یې کړې که ستر عدالت د اسکاټ حمل قانون ختم کړلو نو دا به د پشاتلو یو غټ فیصله وي.
د خزو نوې نسل دا هرڅه ګوري او وای یو منټ ودرېږي او وای چې ما ته به زما د مور او نیا نه زیات حقونه ملاويږي. زه ګورم چې په 15 ریاستونو کې د حمل ختمولو په اړه په دوایانو بندیزونه دي. آنلاین خلک سکوي دوی به دې ته ګوري او وای به دا زه په کومه دنیا کې اوسم.
د امریکا په نیمو ریاستونو کې اسکاټ حمل د اپریشنو په ځای د دوایانو د لارې کېږي، خو ریپبلیکن پلاوا ریاستونه په دغه دوایانو د بندیزونو هڅه کوي. ځینې ریاستونه بیا په هغه حمل هم بندیزونه لګوي چې په زوره د زنا په نتیجه کې شوی وي. لوسیانا ریاست د سپریم کورټ د فیصلې د رابر سره کېدلو څو ورځې وروسته داسې قانون سازه خواته روان دی چې حمل ختمول د مور او د هغې د طبي عملې د قتل په درجه کې واچول شي. ځینې نور ریاستونه هم داسې رقم اصول خپلوي. نوشیروان کلندر، وی او اے ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پانا پا خپل موبایلونو کی د این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. د دې طریقه و تاسو خیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په بلوچستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خوانی مشر ډاکټر زرکان مندوخیل وای چې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د موثره کمپاین د نشټوالي لکبله او د امنیت بدې وضع لکبله د پاکستان کې د پولیو دوه کیسونه مخې ته راغلي دي. په دغه باندې نور تفصیل د رفیع الله مندوخیل په دغه راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
تاوان ورسېدی انټرنیشنلی کوټو وګوره افغانستان چې کوم دی په دې کې ټوټل په
تر کمپین کې دی یو کروڑ کښنانو ته ویکسین ورکړي. د پاکستان بیا تقریبا 4.1 کروڑ کښنانو دی ویکسین ورکړي. لیکن د شمالي او جنوبي پښتونخوا سره چې موږ وګورو، د افغانستان دوه صوبې لګاږي، یو ورځې خوست راځي، یو ورځې پکتیکا راځي. خوست په 2000 کې 4 کیس ور کړی دی، پکتیکا په 2000 کې 1 کیس ور کړی دی، په داټن په دغه کال کې په 2022 کې 1 کیس ور کړی دی.
ډاکټر زرق زیاتوي چې افغان پولې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د امنیت وضعیت ښه نه دی، ځکه نو په یادو سیمو کې د پولیو کمپینونه په سمه توګه نه ترسره کیږي. بل د خلکو په آزاد توګه تګ راتګ هم د وایرس د خپرېدو یو لامل دی.
د افغانستان پر خوا دا ټیم هله ډیر سره چپ دي، نو پارنګ کنډیشنز کې د پولیو کمپینونه کوم چې کم خاص کر د کوالټي کمپین اکړن ډیر ګران کار دی. په دا خوا کې سکم دی اچ ار ام پی ورته وی دا کم چې پوندا مخلوق دی، د پوندا او پر دغه لیار من سکم دی، دوی تعداد ډیر زیات دی پر دغه علاقو د دوی تک تک ست پر دغه من جنوبي سکم زموږ وزیرستان دی، د دغه خلکو تک را تک سکم دی، هغه هم ستا هغه تک دا رنگ دی. کته وګوره په اپریل په میاشت کې دغه کال د 2022 سکم دی، په دې کې په بنو کې هم د انوایرنمنټل سیمپل چې هغه پوزټیو راغی، نو د دوی چکم تک دی هغه بنو تم ست، دوی تک و ډیر اسماعیل خان تم ست، د دوی تک سکم دی هغه و جنوبي وزیرستان تم ست، د جنوبي وزیرستان په لارې د ګومل په لارې دوی د ژوب او شرانې تم دوی تک ست.
د روغتیا د نړیوال سازمان په خوانی استازي وړاندیز کړی چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو اړوند چارواکي باید په خپلو غونډو کې د سیمې ځایي روغتیایي چارواکو ته هم بلنه ورکړي تر څو هغه خپلې ستونزې له دوی سره شریک کړي.
د خیبر پښتونخوا له بلوچستان سره څکم بارډر دی، هغه د ژوب او د شرانی په لار باندې پاکستان او د افغانستان تر مابین څکم د دوی د ان جی اوز راغل، لکه ډبلیو ایچ او راغی، یونیسف راغی، بیا روټری، سی ڈی سی، دغه ګردو سربران چې کم دي دا دوی کوارډینیشن میټینګان کوي. نو اوس پر نېشنل سطح باندې چې کم دي پاکستان او افغانستان پر سطح باندې دوی میټینګان کوي، په کار دي چې دوی ودا میټینګانو ته د صوبایي نمائندگانو مورولج او دا گراس روټ لو لاړ سي، په کار دي چې کمی کمی علاقې خاص کر لکه ماستول د خوست صوبه راغله، پکتیکا راغله، ولای خواته بیا شمالي جنوبي وزیرستان سو ژوب سو کلاس پلاس، په کار دي دغه انتظامی هم په دغه میټینګان کښین او دوم چې کم دی پر دغه علاقه د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او ورسره ډیر اسماعیل خان وبونو په دوه کې سرویلنس په کار چې نور مضبوط شي.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په شمول په ټول پاکستان کې په 15 میاشتو کې د پولیو مثبت کیس نو رپورت شوی او وروستی کیس تیر کال په جنوري میاشت کې افغان پولیس ته څیرمه په کلا عبدالله سیمه کې رپورت شوی و. خو په 13 اپریل میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پولیو دوه پرله پسې کیسونه رپورت شوی دي. رفیع الله مندو خیل، وی او ای ڈیوا، کوټا.
پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بې ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د صحت ماهرین وایي چې د ماشومانو د وکسین د اوګد او روغ ژوند لپاره موثره دی او وکسین د مړینې او ناروغۍ څخه د ماشومانو د ساتنې غوره وسیله ده. طبي ماهرین وایي چې باید د خپلو ذمهوارو څخه دوی خبر وساتل شي او میندو پلارونو ته ډاډ ورکړي چې ماشومان په وخت سره وکسین کړي. هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې او ماشومانو د صحت ماهرینو ترمنځ یو تربیتي غونډه شوې ده. د ډیوی رادیو خبریال شاهین افریدی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي. وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو ټولنې د پولیو په ضد د ماشومانو د قوت مدافعیت سیوا کولو لپاره د حکومت د پلان ملاتړ کړی دی او پاکستان څخه د پولیو د منځ وړلو لپاره د خپل ملاتړ ټینګار کړی. د دې مرستې ژمنه 13 ورځ په پیښور کې جوړ شوی ورکشاپ کې وشوه. په دغه ورکشاپ کې د صحت محکمې مشرانو، پاکستان پیډریاټک اسوسیشن، د نړیوالې صحت ادارې، یونیسف او نور صحت ماهرینو ګډون وکړو. د ماشومانو د صحت ماهرین وای ویکسین د اوګد او روغ ژوند لپاره موثر دی. ویکسین د مړینې او ناروغۍ څخه د ماشومانو د ساتنې غوره وسیله ده. طبي ماهرین باید د خپلو ذمهوارو څخه خبر وي او میندو پلرونو ته ډاډ ورکړي چې ماشومان په وخت سره ویکسین کړي. د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې په میلیونونو ماشومان لا هم د ناپوهۍ، د تعلیم د نشوالي او منفي تبلیغاتو له امله د ویکسینو بې برخې دي. پا په نړۍ کې هر کال 2 نه تر 3 میلیونه پورې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغۍ له امله مري.
زمونږ اوس هم کافی ځایونه کې د مختلف وجوهات په بنا باندې ویکسین 100% نه دي، نو تر اوسه پورې دا بیماری نه روان دي. لکه یو مثال هم د پولیو ورکو چې دا تقریبا په ټوله دنیا کې هو ختم دی، هو اوس هم پاکستان او افغانستان کې داشته چې هغه مختلف وجوهات دي. د خلکو په ذهن کې بعضې خبرې بعضې ایریا داسې مسئلې، خو هغه هم چې څومره اوس دا ویکسین زیات شو دا هغې ناغم تقریبا په ختمېدو باندې شو.
په پاکستان کې د 15 میاشت وروسته د پول وارس لومبي ډول پر لپسې 2 پیښې د اپریل په میاشت کې د شمالي وزیرستان څخه ثبت شوې دي. د صحت محکمې وینا تر مخه دواړو متاثره ماشومانو ته بنیادی ټیکې او پولیو ضد څاڅکي نه دي شوي. د صحت ماهرین وایي د پولیو په ضد کمپین کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د میشتو پښتنو ټولنو ترمنځ ژوره بې اعتمادي او د پاکستان په پخوانیو قبایلي سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه او د پولیو څاڅکو څخه پاتې ماشومان په موندلو کې پاتې راتلل هغه علتونه دي چې په پاکستان کې د پولیو پیښې یو ځل بیا راګرځېدلې دي.
سیکورټي مونږ باقاعده آرم فورسز چې دی آن بورډ کوو، لګیا په هغې کې چې دی په هر لیول باندې چې دی مونږ لګیا د کوآرډینیشن میکانیزم سټرینګتن کوو چې مونږ ته کم از کم دغه خنډ چې دی نه وي.
په اپریل میاشت کې پر لپسې پولیو پیښې ثبت کېدو وروسته د پولیو د مخنیوي بیړني کامی مرکز تایید کړی ده چې د پولیو وارس لومبي ډول د خیبر پښتونخوا په شپږو ضلعو ډېر اسماعیل خان بنو لکی مروه ټانک شمالي او جنوبي وزیرستان کې گردش کوي او د واکسین نه پاتې شوي ماشومان د دغه وارس په خطر کې دي. د صحت محکمې وینا تر مخه خیبر پښتونخوا په 150 یونین کونسلو کې د ماشومانو یو شمېر ناروغۍ وباګانې خورې شوي د کومو چې د واکسین د لارې مخنیوی کېدی شي.
په خیبر پښتونخوا کې 150 داسې یونین کونسل دي چې هغه اوس هم های ریسک دي. په هغې کې د شری مرض چې دی دا خور دی. زمونږ په پېښور کې مونږ وګورو نو اوم 15 یونین کونسل داسې دي چې هغې کې د شری مرض خور شوی دی، او په دې هفته کې په دغه یونین کونسلو کې داسې ماشومان چې داغي عمر د شپږ میاشتو نه واخله تر 23 مهینو پورې وي، هر ماشوم ته ومونږ د شری یو اضافي ټیکه به لګو.
د پاکستان د ماشومانو د صحت اتحادیه به د ملک څخه د پولیو وارس لمن زوړلو په هڅو کې د حکومت سره د مرستې لپاره ټاسک فورس په توګه کار کوي. د ټاسک فورس به د پولیو وارس مخنیوي سره سره بنیادی ضروري ټیکو لګولو کچه هم سیوا کوي چې په راتلونکو هاي ترانسمیشن سیزن کې د پولیو وارس مخه ونیسي. شاهین افریدی، وی او ای ډیوا، پېښور.
السلام علیکم، زه وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمری رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
په خیبر پښتونخوا کې د خټکو کروندګر وایي چې په خټکو یې قسمه قسمه ناروغۍ پورې شوې دي، په داسې حال چې دوی یو شمېر دوایانې هم د دغې لپاره کارولې خو بیا هم کوم اثر نه کوي. بل خواته د زراعتو ماهرین وایي چې د کوم دوایي استعمال نه وړاندې باید دوی سره مشوره وشي، ځکه چې زیاتې دوایانې په کارولو سره خپله زهریله اثرات پیدا کیږي په فصل باندې. د ډیو راډیو خبریال ملک وقاص په چارسده کې د خټکو یو باغ ته ورغلی دی، یو راپور یې تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په پښتونخوا کې د خټکو کاروندګر وایي چې په خټکو یې داسې ناروغۍ پوري شوې دي چې ورسره بوټي مړاوي شوې دي او په پیداوار کې کمی راغلی دی. د خټکو کاروندګر سبحان خان وایي چې دوی د لکونو روپو په تاوان سره داروګان وکارول چې فصل به یې بچ پاتې شي، خو هیڅ مثبت اثر پرې نه وته. دی وایي چې باید د زراعتو محکمه د کاروندګرو ته داسې مجربه داروګان ورکړي چې د دوی فصلونه ورسره د ناروغو نه بچ شي.
مونږ له خېګل را نکړه دي دوایانو د لکو روپو جي دوایان سپرې کو د زورګونو خونه راځي د لکو د په 2000 په 2500 په 3000 په 5500 روپې باندې یو پیک راکې پودر شانتي غرا کې د وبد دوایان دي د بوتلې موتلې ټوله پرتی دي پټو کې سر جی خو بالکل کار نه کوي. زمونږ دوایان والته زراعت والته اګریکلچر والته خاص کر دي دوایان والته درخواست چیرې داسې دوایان ته سرو کاږي چې چون کې زم پرې باغونو باندې کارو کې زمونږ نه مرزونه د پی کې چې زمیدار ته لګ ریلیف ملو شي.
د خټکو کاروندګر وای چې د خټکو لوی منډه د مانسيري ده چرته چې یو ګوتې په 500 روپے خرسيږي. خودی د دوایانو خرچو دومره اغیزمن کړی دي چې هاغه منډه ته د زیاتو کرایانو لامل د اوړلو توان نه لري. نو دوی په مقامی منډه کې په 200 روپے ګوتې خرسي کړی دي. مزمل شاه هم په هټکو د مرزونو د لاس اغیزمن شوی دي. وایي چې د زراعت د محکمې د چارواکو په مشورې دوایان استعمال کړی دي خو فصل یې بیا هم نه دی روغ.
خرچې داري چې دا خورم په ډیره خرچې وکړي کارم مو دوا چولا پلاستیکی شي مطلب دا مزدوران لګو ځان سره او یلا دي دا دوایانو ته تبوي شو دوایانو ولا راضي پټو ته ګرځي چا کرو دا دوی راولې دا منګولي دوی کار نه کوي.
بلخوا د 400 د زراعت د توسیع محکمې ډایرکټر ډاکټر علي خان د هټکو د بوټو د مړاوي کېدو علت په زیات مقدار کې د زهريله دوايانو کارول بلي خو بلخوا وایي چې دغه فصلونه څنګه رغېدي شي.
اوس چې کم دینو هټکی داري خلک را شو کوي او دغه دوی په سپری کې یو ورځ را شو کوي په بلس نو مهرباني دی چې سپریګانې د کمی کې دا د ډیر غټ د سپری اثرات دي او کومه بيماري چې دا اوس ډیر وای چې دا راغلي ده نو د دې چې کم دی بلډ بيماري وي بلډ د دې لپاره چې کوم دي صرف فنجیسایډ استعمالول پکار دي چې باقي زموږ سره انټراکالم چې کوم دي خکار کوي ټوپاسم کوي ټاپسین ایم ایم کوي ریوسم کوي او کپرس کو د چینجی سم مسله ده نو دا غي د لپاره چې کوم دي مونږه د پروتلای د لپاره چې کوم دي ټرای کلوروپان استعمالول شو.
د زراعت کارپوهان وایي چې هټکه د ګرمه د موسم او پلک وخت کې را رسیدونکې فصل ده او کاروندګر د زراعت محکمې سره خپل رابطې ټینګي او ساتي نو دوی به دغه زیانونو نه بچ پاتې شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400.
په عرب اماراتو کې د مزدوري لپاره اتللی پښتانه د خپل وخت تیرولو لپاره څه کوي د ډیورډي خبريال عرفان بهادر د دغه تاسې ته یو راپور وړاندې کوي.
په متحده عرب امارات کې میشت کارکونکي پښتانه وای چې مسافرې کې د ځان مشغولا د لپاره دوی ملګری راټول کړي صحرا ته لاړ شي او د خوراک اهتمام وکړي. وی او ویډیو ته یو مسافر وای د وخت سره د پخلی چل زکړي.
یاره چې دا تقریبا 2006 نه مونږه کو پهله به مونږه اکثر ممزر پارک ته تلو ډېر ملګری برا سره نو اوسو مطلب د ډېر ته من مونږه شارجه کې دا پروګرام کو او تاسو ته پته ده چې هر یو کار وی چې انسان سره پورې کړي نو وینو هغه تجربه نه کیږي خو چې سره سره کینو بیا سړی تجربه کار شي او تجربه وشي.
دا مسافر زیاتوی چې یو ملګری پروګرام وکړي چې ټول رايوزې شي نو بیا دی په بیلا بیلو موضوعاتو باندې خبرې کوي. یو ملما چې د خیبر پښتونخوا نه راغلی وای چې د مسافر غونډې ډېرې خوښ شوې.
زه خو په ویزیټ راغلی ما خو ډېر زیات انتهایی خوشاله شوم چې ما دلته د خلکو د ګیدرینګ د په اختر دوران کې یو ځای کې بل ځای کې دی مختلف کمیونٹی دا سینٹرز چې دی یاده سره کولاو زینه کې دا اوس چې پروگرام کوم دا دی
تدوی په وینا دا سه ناسو کې د هر سیمه مسافر سره لیدنه کتنه وشي او کاروبار کون کې یو بل سره معلومات شریک کړي پس چې دوی په نوې ډول کار کول ته تازه شي.
بزنس سره ریلیټډ کسان هم ناسوي په دې کې داسې کسان وی چې هغه د ملک نه راغلي او هغه غواړي چې هغه بده ملک خپل انویسټمنټ وکي بزنس وکي نو مونږ غواړو چې هغه ته خپل هغه ایکسپیرینس تجربه چې مونږ کمی لرو هغه سره هغه خپل تجربه شیر کو او هغه ته دا غینه سن سه پیدو ورسی.
دغه ته یو مسافر وي ته خوراک په پرتلا د ملګری لیدل ته ډیر خوشحاليږي او د لرنه داسې ناس ته لزان را رسوي.
ډیر مزیدار پروګرام دی زه خو لیټم را لمه بیا من وی سره پروګرام چې کوم نو انجوای کو او د خپل پروګرام دی د ټکو پروګرام دی دا زموږ مسافرې انجویمنت یو دغه دی یو ذریعہ د ټول راغون شو د شپ په ټول دی پروګرام هیو طرف تک ټکی مې یو طرف تک هو یو بل وینو یو بل له حالاتو نه خبر شو.
متحده عرب امارات کې کاروبار کوونکې مظفر وې داسې پښتنو پسې واقع دودي چې خپل کاروبار پیل کول غواړي او د پښتنو پام کاروبار ته راګرځول لپاره د مسافرو ناشتي مهم دي. دا مسافر تر نیم شپې ناشتي رسو خپل ډیرو تدرومي او بیا به انتظار کوي چې یو ملګری غږو کړي او بیا دوی ټول را ټول شي او غپ شپو لګوي. عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای.
قدر من اردوونکو د ډیوا ټي وی دا خبرونه په دې ځکه پات رسیدي د خبرونه په ټکی کې اړه خلاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله انجینیرز جو او چارلسټن موږ سره سلیمان زمنګا پروډوسر ملګری هم مرسته وکړه. مننه کوم دا وی خوش پولري خا دوا بادوسی د لافمان.